ګرانو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره وزه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما وایي د چک جمهوریت ریاست انتخاباتو پر وړاندې طالبانو په حمله کې 15 یا ملکیان وشل شوي دي. په دې اړه ریپورت مو د دې خبرونه د سر موضوع جوړي د انتخاباتو په حواله نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی ویلي په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د امریکا د بهرنیو چار په وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې بریالۍ بللې دي. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې ویلز نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. په بیان کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وسوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استاذ دفتر یوناما نن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 3 اویا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 239 زخمیان شوي ول. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطي د شدید اندېښنې وړ بللې دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څېړنو پر اساس موندلي چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله په نورو نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلوک کې هوایي عملیات ګډو ځواکونو کړي دي. د فرا شهر په مرکزي سیمو او شاوخوا کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیات چې پیل شوي لا هم روان دي او تر هغو به ادامه پیدا کړي چې د فرا شهر په شاوخوا کې ټول کلي تصفیه او تلاشي سي. وسلوالو طالبانو په بالابلوک کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شوي. په زخمیانو کې 2 ښځې دي، 2 نارینه او 1 ماشوم دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ایښی و او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایه محکمې د مشرې موټر و. دا نه دي ویل شوي چې په خپله د محکمې مشره خوش سوې ده که یا. قدوسی ویلی چې په چاودنه کې د دې یو ساتونکو زخمی شوی دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصیا کارت، کورنوی چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتی دونمز لګول شوی دی. دا کار د امریکا امریکا حکومت د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په خبرګون کې کړی دی. هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل سوي، پانګې کنګل سوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو پر بانکي معاملو ممانعت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ترکیه له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اور بند کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو ته ورسید. دا په وروستۍ یوه لسیزه کې متحده عربي اماراتو ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د سعودي عربستان له پلازمینې ریاده د ابودابي په لور روان سو. هغه ته د هرکلي لپاره د ابودابي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و. ولادمیر پوتین په سعودي عربستان کې له پاچا او د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ او د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی وایي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر دیرشو دفترونو عملیات کړي دي. نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد اداره لري. هغه ویلي چې د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې دفترونه تلاشي سوي دي. الکسی نوالنی 33 کلن دی. هغه دا خبر نن پر خپله ویبپاڼه باندې خپور کړی دی. الکسی نوالنی څه باندې یوه لسیزه په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه ته په تېر په 2013 میلادي کال کې اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ګډون وکړي او د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې هم د ګډون اجازه ترلاسه نکړه.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ په حملو کې 15 ملکیان وژل شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي ریپورټونه ترلاسه کړي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې لکړې یا سپینې امسا تر نامه لاندې په بېلابېلو هیوادونو کې لمانځل کېږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه لګولي دي. سپورتي خبرونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه هم مهیروي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 ولسي خلک وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلی چې په همدې ورځ 303 نور ټپیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. له کابل رحمت الله افغان تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یوه پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خپره سوي راغلي په دغو حملو کې 15 تنه وژل سوي او 303 تنه ټپیان سوي دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې اماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي اماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې بي خبري ناشته ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د افغان میرمنو پر وضعیت یو ریپورت. د افغانستان د خزینه او پوړاندی د تاوتریخوالي د زیاتیدو ریپورتونه ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی ریپورت سرګندوي چې په دیر لسوه اتنوی المریز کال په شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2111 قضیې ثبت شوي دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت بیا د ښځو په وړاندې د شدیدو پیښو د زیاتېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سه شنبې په ورځ وویل چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
په دې معنی چې پروسه کال په ټول کال کې له موږ سره 3303 قضیې ثبت شوې او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2100 قضیې ثبت شوې.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د بدن د غړیو پرې کول، وژنې، وهل، جبول، په کم عمر کې د لونو ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تېری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت بیان د رویا د ادرس وایي د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیې ثبت شوې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی شمېرې د وهلو ټکولې دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیې له موږ سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي نږدې 200 قضیې ثبت شوې وې. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې 2 د وژنې، 2 د صحرایي محکمې، 1 د اجباري نکاح، 1 د ډلیز جنسي تیری، 2 د پلور او ځینې نورې قضیې هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه 3 ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومي د انجلۍ په ښوونځي کې د 11 ټولګي زده کوونکې وه. دغه شان 2 ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تور یې د دې خاوند او خسر نیول شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په کندهار کې د انارو د باغلرونکو ستونزې. د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر په خلاف څو چنده خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړ کړي چې د کار دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تلوړه کړي. د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام وچت نکړي نو د دې ولایت باغلرونکو به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل.
محصول شدید پاکستان د حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ پرې کړی چې موږ محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپۍ وي 4 روپۍ کړی چې موږ 700 روپۍ کړی نو موږ به غواړو په مشکل سره مخامخ یو انار مو هغه ته ولاړ دي مګو نه تک ولاړ دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت یې موږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دې خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې زمور دغه بزګران ته شی پاتې او د مملګر ته شی پاتې مملګر مون توانی سی بغواله مون توانی سی او موږ خپل مصرف پیسې نس په جوړول په ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمې ټول دغه سپاتې نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کی موږ به څوک چې په روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د هل د فارم مجلتری سپتمبر راغلی او تاسو تم را خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واري کچيري دي ته مشتلار د هل پیدا نكي موږ باغونه دغه ځک فاتسي د کندهار خلک بټوله په سند کې راګرسي
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزه به ژرهوار سي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه سوې ده تر څو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دیتپانی دلی چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته سوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نن سه شنبه د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړو شوو مراسمو ته وویل باید د معلولینو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوه. ناجیه صافی یې په اړه رپورټ لري.
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یا ړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لورې وویل شوه. ډیری دوی له لوړې او ځانګړې وړتیا برخمن دي، خو د زده کړې د امکاناتو له نشتوالي، روغتیایي ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې لري، په ټولنه کې موږ په هغه غلطو نمونو باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خولو کېږي. مثال موږ زه اوس نابینا یم، په دې خاطر ماته څوک نابینا و یا خپل نوم راته ولي وطندار راته وي، هغه کلمې ماته استعمالوي چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځه وړي. نو ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي دي ملک په خاطر باندې سترګې د لاسه ورکړي. نو موږ ته کوشش کوي وطندار وي، ورور راته وي، نوم راته والی.
ښاغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او همدارنګه باید پوهاوی وشي چې په ټول نکی لزورونی پرتا دی ژوند وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا ده وای، حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړولو لپاره کار کوو، باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هواره شي او ورته اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین آریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود، د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ستونزو د هواري لپاره باید هڅې وشي. د سره هم مهاله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسو په یو شمېر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبع جوړول او په یو شمېر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډیری ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډیری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زما بغغلا ازادي راډيو ناوري خوست یو شمیر خزو ځوانانو د سولې او ټولنیز عدالت په اړه یو جوړشي بحث کیول چې تر اوسه هم په دې هیواد کې د سولې په وړاندې خنډونه موجود دي. د بحث ګډونوالو ویل د سولې او ټولنیز عدالت په تامین کې د حکومت په خوا کې خلک او نور ټولنیز او مدني بنسټونه هم مسولیت لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خوستی روڼاندي او فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر وړاندې تر اوسه هم په داخل سیمه ایزه او نړیواله کچه مخالفتونه موجود دي. دوی زیاتوي که څه هم ډیری افغانان اوس مهال سوله د دې هیواد له لومړیتوبونو څخه ګڼي او په نړیواله کچه هم د سولې نظریه پیاوړې شوې، خو یو شمیر ستونزو او مسایلو بیا د سولې پروسه ټکنۍ کړې ده. خوستیو روڼاند او فرهنګیانو یاد څرګندونی په افغانستان کې د سولې او ټولنیز عدالت په مخ کې د شته فرصتونو او ګواښونو تر عنوان لاندې یو بحث کې وکړي. د حقوقو پوهنځي استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې پرتې ننګونې په دریو کټګوریو تقسیم کړي او ویل
په هیواد کې ځینې اشخاص یا نهادونه د بیلابیلو ملاحظات پر اساس هغه طالبان سره د سولې مخالفت کوي او په شکل د اشکالو کوشش کوي چې دغه پروسه ناکامه کړي. دویم چالش چې موجود دغه د سیمې په کچه چې ځینې ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې طالبان سره سوله وشي او دوی د افغانستان دولت جوړ شي. او دریم چالش چې هغه نړیوال اړخ لري، هغه دا ده چې د امریکا ددګه د امریکا غوښتنې، طالبان غوښتنې یا د افغان دولت غوښتنې متفاوت فرق لري.
بعض چې د میډیټیک د ځای دفتر په بلنه جوړ شوی وو، د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د دې برنامه د جوړولو څخه هدف دا دی چې مېرمنې او ځوانان په دې پوه شي چې بارزښته قائمه او دایمه سوله همدارنګه ټولنیز عدالت پر هیواد کې څومره مهم موضوعات دي.
د پروانه زلان په نوم یو مدني فعال وایي د سولې او ټولنیز عدالت په تامینولو کې د ښځو ونډه هم مهمه او ارزښتمنه ده.
مونږ خپل مسؤلیتونه باندې پوه شو چې سربیره پر دې چې دولت څومره مسؤل دی د سولې پر کې د ټولنیز عدالت په تامین کې، نو د ټولنې افراد څومره مسؤل دي ترڅو د سولې لپاره کار وکړي، د ټولنیز عدالت تامین لپاره کار وکړي. نو خزینه په دې برخه کې زیات رول لري. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې دي، خپل کورنۍ غړي چې دي، هغوی د سولې په ارزښت باندې، د ټولنیز عدالت په ارزښت باندې پوه کړي. نو دوی ورو ورو کېدای شي چې ټولنیز عدالت تامین شي او سولې ته لار هواره شي.
په دې بحث کې یو شمېر ګډونوالو پیغلو او ځوانانو خپلې پوښتنې او نظرونه هم وړاندې کړل او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین همدارنګه د هیواد ژغورنې او اقتصادي ځانبسیاینې یوازینۍ لاره دا ده چې په اول ګام کې سوله او امنیت رامنځته شي. کتونکو بیا غوښتنه کوله چې د ولسي ویښتابه او د خلکو د شعور او پوهې د لوړولو لپاره دې دا ډول برنامې دوام پیدا کړي او غوره نظریات دې د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو سره شریک شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوه نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه ولګول. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې د ترکیې مشران له دغه جګړې لاسوانخلي، نو دې اماده ده چې د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نو ریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیې پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیس د سوریې په شمال کې انقره د پوځي یرغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوي چې په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیې حکومت د هغو شخړو د ته دو مسؤل بولی چې د دې هواد ځواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او سره سیمه بے ثباته شوې ده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریه د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. خاغلی پینس پرون خبرونه ته وویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیې یرغل نور نشي زغملای. ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې وه او ولسمشر ترامپ هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د دغه کړکیچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,620,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملاً دې ته چمتو دی چې که د ترکیې مشران په دغې خطرناکې او ورانوونکې لارې مخته لاړ شي په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کرد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیې د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د یوې ورځې په پیل کې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې د دې هیواد پوځ د فرات سیند په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سیند په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوې دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبر کړی بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا 0 امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د کرد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راټوکېدو دوه د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ کله ازادي راډیو نوري سم خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صفه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري نه وایي زموږ د پیپان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ پروګرامونه، ریپورتونه او همدارنګه ونیزي خبرونه له نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. اوس هم تاسو له پیغامونو سو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولې د خجانو ول سوالینه یاره موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په ریاست کې پیسې ورنه کې 10,000 شل 15,000 پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کی خپل به پیسو د سرخ نه کی نو هیله کی د لرټو چارو کو ته مغا غوره سو چې ور غلا بند کی دغه د معاملې بند کی یو ورو موږ نور دوه سم مترغه موږ ته ماشونه نه والا کی غریب خلک ورته ګټ کی ولادت کوم دروازه نه پری دي او که پیسې ورکو دې موږ دې پخې و سلام په احترام
زیتلای وسایم د کندهار څخه د سیاتانی وزارت کې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردانو څخه خپل تیر کال دغه امتحانونه د سمبولې پر تلی رښتیا مې تا وخت خپل او تر کال دغه د میزان په سم نه تر دروته پوری د امتحان د کې نه تا معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي د کندهار شاته د مسافرت شپې ورځ سبا کوي او نه تا معلومه نه ده. وزیر که ثاني د وزارت سره مداغه اله ده چې دا نیته چې تر جره یلان چې څو دا ځوانان د خپل فورون ته تایید در معلومات تر وخت ثاني شي.
تمام خبرې کوم نه کابل نه مونږ پوښتنه یو څه هم څوک نه خلدا سره کوم دولت دا و را چې مست مونږ باندې خرڅي او دا یو په ضمانه معلومه چې مراد د څو دا تبکونه صاحب سبق دا و راغله ول سوال ته و سره و دا کوچانو ته مست تګي کوي هغه مونږ باندې په زر زر په پته خرڅ زه را باندې ول کوچانو هم ول څوک نه خري.
زه میرویس اخلاقی ده هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مو د پورو چارواکو سره دا غوښتنه چې دا نظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي ځکه چې د ډیر وخت تیر شو اته لشل ورځې تیر چې د نظرونو پیسې نه ورکړي نو هلمند زما پیغام نام ده اوس نشه سي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. تاسو مکګل ازادي راډیو نه اوري. یو بیا په مکی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی اسیا د برخې سرپرست الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز نن په ارګ کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د جمهوری ریاست هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندیشنې وړ ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په څیړنو کې موندلې ده چې په دغه هیواد کې تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د قلت او خوارځواکۍ له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همزولو 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر، د کورنی چارو پر وزیر او د انرژي پر وزیر. د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پایل په وړاندې په خبرګون کې لګول شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن متحده عرب امارات ته ورسید. د ابو ظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایی ډګر ته د هغه د هرکل لپاره ورغلی و. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی ویلی چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر 150 دفترونو عملیات کړی دي.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارنګ د ګوړې اچار پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې واصل وسال څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لایو ورځ د می ورستا سبا په کابل کې د شپږیز لیکسلیو پلی اف پړاو لوبي پیلېږي. د دې پړاو سیالیو لومړی لوبه سبا سهار د محمد نبی ساحل په لوبل مشي، د میسینک او د راشد خان په لوبل مشي د بند امیر لوبلو ترمنځ ترسره کیږي. د پلی اف پړاو سیالیو دوهمه لوبه د کابل بازانو او سپین غرز مریانو لوبلو ترمنځ سبا مسپخین محل کیږي. د لومړی لوبې ګټون کلو بله د دې لیک پایلو بي تسي، خو بایلون کلو بله د دوهمه لوبې له ګټون کلو بله سره پایلو بي ته د وټول لپاره لوبه کوي. ټاکل شوی د شپږیز لیک د شپږم پړاو سیالیو پایلو به د جمعه پورس په کابل کې وشي. په خوست ولایت کې د سوارلسو لوبلو ترمنځ د دغه ولایت د فوټبال غوړ لیک سیالي پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د دوشنبه پورس د خوست په مرکز متون کې پیل شوه چې د یوې اونۍ لپاره با دوام کوي. د خغل یمنی د معلوماتو مخې د دې لیک په پرنيستون کې لوبه کې د متون بابا لوبلی